د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج را نسکور وای لکه وشکه ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی کته داسې هم خور وای لکه وشکه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بې نجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه ډېره ښه ده، د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لاره ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب در دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت نده رغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاپه در مرغزین زوانان فکر کوی چه در کتاب ویلی وقتی روی. دوی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي، څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي. مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولې او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخونم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخونی دیگه باز دیگه هیچ از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړې لګولی دي، د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فیلن مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ما ته ډېر خوند راکوي په بېکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلي یم. کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ویم، یا هغه پخواني تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا د تنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوي. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سره ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه، د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري زکه کمرنګ شله مخ کې بچو ما ډیره چې مطالعه کوله معلومات به مې غسل خپل ملګرو ته به مې رسول په مکتب کې به مې نور تویل پانتون کې به مې نور تویل به منګه پخې بحث کو عموما به مې ګروپونه جوړول هغه کې به مې موضوع پیدا کوله هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا مکتب ته ځو پانتون ته ځو بعضې بعضې پو ته ځو هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې اوس فعلا هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا په لرې ځایانو کې به زه تللم هغه مې ځان ته راوړل اوس دونه هغه لرې ځایانو ته نه شم تللی ځان ته یې نه راوړم ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا لمر کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه خپله دومره نه ځم ورپسې ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه م نه وځم نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم اغاو ایما او امدا چې ناهیلی شوی ما ډیر زیاته مینه مې ور سره د بیاتو سره مې ډیر مینه خپل مې کتابونه لیکل یو څه سیرنه مې کولې لیکنه مې کولې نو مې لیدل چې د کاله مې دومره لیکنه وکړې دومره د زحمت مې وستو اس د سیو مثبت پوینت نو چې ما زړه خکې نو امدا سره مې زړه لیکنه هیله شو مات شو کلم چې دا وړي خورګانې ډیر زحمت بس زور دوی مې دومره زحمت مو واسه زکر ز خپل ډیر ناهیلی شوی ما به ته پسان کې تشویق کوم چې نه خپل ورته مهمه د خپل یو څه ورسېږي اتمن یو حساب په درد خوړل شي خدای چې ناهیلې اوج دی ورې ناهیلې شوی من زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده
بله تاسو له خبرونه د ښکاری چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په خځینه وې راوستلای ده یو بل توانې دا ځوانانو ته رسولای چې تاسو نه سئ کولای کتابتون ته لاړ سئ کتابونه واخلئ او ویل ولې
بالکل زما خو خپل شخصا هم دا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالستانې وي هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي مخنیوي ډېرې دي یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي ولې دې دا وکړو ولې راووتې ده خبره دې څنګه وکړه ده د انسان زړه تورې زړې ماتی جنجالونه ډېر جوړېږي هم کورني مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بی په یو پیغلې باندې نو عموما ډېر دل سره ده کېږي زړه تورې کېږي نو تنه زما نه زما پسند کې زما خوارخوندې زما ملګري چې هم د کابل کې اوسېږي ډېرې فعال وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي
په دې هیله چې یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا وسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپل علمی کچا لوړه کړی
انشاءالله مونږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله د سی ورځ راشي چې مونږه درې کال تیار چې مونږه تیرو دا پړنا بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکو هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ باندې دي ډېر زیات اړین کار دی
نو دا خو ډېره مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې هغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایط کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ لپاره نه په هغه اړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا خبره ده سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دغه رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د پښوندونې د اثر ولوسل چې ځوانان وایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان وایي د اثر ولوسل د سر تر ټولو ډېر شمرسته ده نه یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک وایي هغه شارخونه هم را برسېره کی او منفي اړخونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پیندا کې اصلاح کې د لیکوال لپاره خو دغه ټول خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کی او د ځوانانو څخه مخبل هم د غشتنه ده یعنی دوی باید مطالعه وکړي اثر وایي د کتاب اوس خور څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کوي نه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي لکه موري سره مې مرکه کړې خغلې سپیشل د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه درمه زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په ورستو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما د طلوع افغان کې یو لړۍ راپیل کړه، کندهار میشتي مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و، کندهاریان وه خو کندهاریان نه وه، خو چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و سل نفره وه، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نه هم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې هم سل تنه دي. ما په دا دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکه مرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ سوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبی ټوټې دی، او یو دی تا شویل چوپڅه چاته موایا کلمونه دی، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات، نور ژوند حالات مې په ادبی ټوټو کې را بیان کړی دی. په لاندې ادبی ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړی دی، د ادبی ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دی. دا زما لومړی کتاب چاپ سو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دی غواړي د کتاب ترلاسه کړي، نو د زیاتون سره ان شاء الله په لاس ونیسي.
که استاد نن سی غوښتنه وکم، یو ادبی ټوټه چې یو چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی، په ادبی ټوټه کې په یاد مو درته راته وایې؟
ما خپل لور ته یو شی لیکلی و، نو اجازه درته وایم دمه په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل دی اجازه چښتن نیست راته وایې.
ژوند دی وسه سرلیک دی بهقدر مرغلری درانی او زړه رنجی لوري د غزما خړ پټو در واخله، د خپل سترګو او مخ څخه دی د تک سپنی وشکره کوم غلری جر پاتیکه. دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري. ست دی مسكين معلم لوري دی، کمزوري معلم لوري دی.
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لونی چې دی په غربت کې ژوند کوي. یو بل دا دی بوره مور لدیر جلات څخه د وښکو چې نه و چې سیوی په هیڅ سر نه خلاص دی. هر څوک چې به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کول چې تنه خبره از مدرسه ورن زمانه پرې درشې دان کړی دی. او څه وایي چې افغانستان جوړیږي؟
بله رزو نور پښتنه ته درته وایي چې دغه ورستای کتاب متلی کړی دی. د دې په اړه ته وغږی کی دي کوم ژورنالستانو ژوندونه راخېستي تاسو ویلې او کسانو چې کار کړی په قندهار کې کړي قندهار نه یم قندهار پاک لا باندې دوی راپور یې خبرونه درلوده. درته وایي څنګه په دې فکر کې سویسی اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلی چې اواز قندهار ته کار کړی.
نو په نور برخه کې تذکيره وي، شاعرانو تذکيره و، د لیکوالانو تذکيره و، خو د مطبوعاتيان تذکيره منه وتر سرګو سوي. په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلی و غیر په خو چاپ سوي و. د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالانو ژورنالستان تشویق سي. په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندې دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې اوسنسته، خو باید نمونه ژوندې پاتې سي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواضع کار کړی و په کندهار کې. یا مثلا یو خارجي خبريال و ډاکټر جولیا پاول، دا هم کندهار کې مطبوعات ته کار کړی و. دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسې مې جمع کړی دي. سل کاسې مخ چاپ سي و.
کله چې د ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپيږي، څومره دوی ته قوت ورکوي، انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کاري نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته؟ تاسو اثر څومره لیدلې؟ ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی، څومره مثبت اثر تاسو لیدلې؟
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی چې ما د کتاب چاپ سوي دی او خو دې خپل ما څه پښتنه کړی د کتاب بسیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیک ویني. بیا هغه ټول افغان چې په دې نامه دې ډیرم کاری سره کور په ژوند لیکل بیا راکولې به زوړ څه مرکه به ور سره کولای هغه چاپوله. او ځما کې دوی هڅه دلې چې د خپل کار نتیجه دلې چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم، دا زما کار حدر نزی به زاین د یو څوک څخه زما کارت په درنسته ګوري په اخبار کې چاپوي، اخبار څخه ورسره په کتاب کې چاپيږي او دا تاریخ پام ته پاتېږي. نو دی لا چې دل لا کوشش کوي چې نور خپل کارت په دقت او دغه ټکته متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي.
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي، آیا کوم یو د سیمه ته انګیزه ورته پیدا شوی سره تاسو هم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای؟
بالکل په وخت چې ما په ټول افغان کې لری رافیل کړ، یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې، هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخې کار کړی دي به هغه ټول کمه او دغه څه لري په ټول افغان کې پیل کمه بیا کتاب زنجور کمه. زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اولمړی، مثلا په بولتون کې اولمړی، ولکه ماته به هغه فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان را ټول کمه، هغه ځوان چې ټولنه کې شکر کړی، هغه ځوان چې شمه دني فعال، هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله وي، ولدا چې ماته به فکر کړو به هغه ځوان را ټول کمه به مال ور دغه بخښه کار دی. نو هغه ول زه دغه لري پیلوم.
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څه ولیکي، ښایسته لیکنې وکړي په هره برخه کې چې هغو ته تاسو له خپلو تجربو څه وایه چې همدغه اوس د تاسې وخت ده خپل تازه دماغ نه کار واخلئ او څه ولیکئ، تاسو به څه ورته وایه؟
سپارښتنه دا ده چې دوی یو له خپله ډېر مطالعه وکړي، لس کتابه دې مطالعه کړي، پنځلس کتابه دې مطالعه کړي، یو کتاب دې ولیکي، ځکه تر کتاب د لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډېر مهم دي. خپل ځان په مسلک کې شته غواړي کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان پوهول ډېر اړین دي. ځوانان ته وایم زه در مخه چې تاسې پلا کتاب ولیکي، در مخه تاسې اول خپل زده کړې بشپړې کړئ، کله چې زده کړې بشپړې کړئ زیاته مطالعه وکړئ، شپه ورځ مطالعه باندې ولګوئ، د کتاب سره ملګری وکړئ، پر فیسبوک او پر واټس اپ ډېر وخت مه مصرفوئ، ډېر وخت کتاب ته ورکړئ، د کتاب سره ملګری وکړئ. کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تا ته حاضر دي، تا ته ستا سوالو ته جوابونه وایي، نه در څه زهیریږي، نه در څه خوابدی کېږي، او نه وایي چې زما ته خوب راځي یا شپه ده یا اوس نه کوو، ستا سره زه خبرې نه کوم. کتاب هر وخت موږ ته خبرې کوي، موږ ته معلومات راښيي. نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کړو، کولای شو چې یو ښه کتاب نوشته کړو. د کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړې نه بولم.
بله، له ځانه راته وایي کله چې یو کتاب پایل کې لیکلې د خلاصېږي او ډیزاین کېږي وړاندې کېږي، څومره ورته خوشاله یې، څومره اس د خوښۍ کوي او د خپلو خواریو الیځلو قدر باندې هغه وخت سپیږي، دا څه رقم یو اسي؟
دا زموږ په کندارۍ سره زه په کلو کې نه ځایېږم د خوشحالۍ څخه. خو به دې ویل دا شعر چې دی، دا د شاعرانو لکه اولادونه داسې دي. زه چې بیا د کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې دي. هر کتاب ماته دومره ګران دی لکه څنګه چې زما ته په اولادو باندې سړی کاږي، ترې سمره رسېږي او ټولنې ته وړاندې کوي، د ټولنې د خدمت لپاره. کتاب هم دومره مهم دی، ویني کرښې لیکل مهم نه دي، کتاب لیکل مهم دي. کله چې موږ کتاب نه مخ خدای کتاب نوښته کړی چې هغه ټولنې لپاره یو مثبت، لکه ما چې ویل چې نور ځوانان واسي چې غوښتل داسې لړۍ را پیل کړي، په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي. مثبت بدلون لپاره باید کتاب نوښته کړي، نه یوازې کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي. موږ باید کتاب لیکو، داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، د خلکو ذهنونه روښانه کړي، او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایېږي، خوشاله چې روښانه دی زما کتاب ډیزاین سو، دا دی ولیکل سو، دا دی ایډیټ سو، دا دی ترتیب سو. دا کتاب یې مدري کال خواري کړی دی، اما دا و چې سلمان ته راغلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ تیر کړی، بیا مې په ځین نه و دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوږ لاس ځان سره وګرځوي. نو دا به څونه زحمت دی، دا غوړ سره کتاب چاپ سره وڅونه خوشاله یم، او دا د کتاب چاپ بیا ماته وسره کوي، بیا ما هڅه یې بیا ماته دا د کتاب زپر بل کتاب باندې پیل وکم. نو زه په بل کتاب سره ان شاء الله اخته یم د کندهار څخه تر المان شې یونلیک دی، بیا سفرنامه باندې کار کوم. خیر سره اغه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري، په خدای نور څوک پاتې سره پرنامه یې خلک سي نور به مولي کړي.
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه، غدا د چې کله یو څلی کې کا اخبار ته لیکل ورکوي، کا د کتاب په باندې لیکي، کوم مجلې ته لیکل ورکوي، نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوره او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته او نور ځوانانو ته. په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي، کله چې لومړی مخالې دایټ کتاب ولیکي، څومره باید د تا معلومات پخې، څومره باید هر شی رښتینی وي، څومره د املا خوي، څومره هدي کتاب محتوا خوي، په دې خبرې وکي.
موږ وخت چې د بخښت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود، کتاب چاپ کو. بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی، نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو، خو بار به درته نه ول چې مې چاپوي، د بول صبر وکي، صبر وکي، مطالعه وکي. موږ بزوی کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو، اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي. بیا به دول تاسو وکړي کني وکي 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 کني وکي، به وخت به تاسو په دې چړ وکي. سړی باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې، ځکه کله چې کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه، بیا د ولس کتاب دی، بیا خلک نقد پر کوي، بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي. نو زه وایم کتاب وځندوي، خپل علمي پانګه زیاته کړي، دا کتاب وړاندې کړي چې خلک یې په تیر په خبرولو شوی سیږي، په چاپ یې شوی سیږي، لوستونکي په لوستلو باندې شوی سیږي، او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستې، دغه دغه شګري مې تندر لاسه کړې، یا ما ته یو فکر راکړي، یو مثبت فکر یې راکړي. نو زه هم کتاب مز په نامه کتاب باید نه وي، دا کتاب باید داسې وي چې د ولس ته پاتېږي، په ټول وختو ته پاتېږي، خلک په دې باندې قضاوت کوي، لکه اوس موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو، د بي بي صاحب په کتاب باندې قضاوت کوو، د بېنوا صاحب په کتاب باندې قضاوت کوو، د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو، د قیام الدین خادم صاحب، د ګل پاشا الفت رحمۃ اللہ علیہ په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي، افتخار کوو. بیا به راتلونکي نسلونه زموږ کتابونه ګوري، که ښه کتابونه وایي افتخار وکړي، او که نه وایي به چوړه داسونه کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي. نو ځوانان ته پکار ده چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه، خپل کتاب سره مینه، د پوهانو، لیکوالانو، مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي.
بل سپیشل صاحب، تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې؟ آیا شعرونه هم لیکئ؟
ولې؟ یو وخت شعرونه لیکله، او شعرونه مې وخت لیکله، ځین شعر په ځین آنلاین چاپ شوی هم دي خو شری ټولګه نه لرم خوري وری په مجلو کې چاپ شوی دي په اخبارو کې چاپ شوی دي په سایټو کې خبره شوی دي یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو مې وی وای دا به تر خمخره ته وای
اما شعر به خلک غوښتنه کوي اوس مونږ ته وای
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج را نو سکور وای لکه وشکه ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس په ولې زرا چاو دی وای سپیشلی اوس په ولې زرا چاو دی وای سپیشلی کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه
ډیر ښه ستا سپیشلی ډیر ښه رازو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرح د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی په دې کې زما د ټول سفر لا چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څوک د کتاب محتوا مهم ده دغه کتاب نوم مهم دی چې مخکې ول کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد څنګه پیدا کوي څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې یو ډېر شنو پرېږدي هغه څه کوي
بله
نو څونه چې د اولاد لپاره د نو کوشش کوي د غوند کتاب لپاره د مقالې لپاره چې څونه مهم نو وټاکل سي غوند دغه پیدا کوي لوستو کې تا څر راپورته کې چې په یوه شواله پدې کې تر اوسه وګورئ چې په کوشش کوي یو چا ولده په کراچي کې روانو ما په وړي کې کتابونه پراته و چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینی غیر د سیمه راپورته کې مارته نور نه دغه نو چې یو کتاب نه مې ډېرول فند راخی او چې یو کتاب د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی وو او بیا مې کتاب راوخستی د نامه په خاطر رانی وي
بله
دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استاذان لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي هغوی چې خپل کتاب د پاره کوم نومونه ټاکلي دي دا نومونه یې خپله د لوستونکي ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر دپاره چې موږ لید ټاکو لید باید جالب وي لکه چنګک چې ته د خپل لوستونکي یا د سا اورېدونکي ته راجلب کړي لکه چنګک چې ورچې مایې را پراکاږي نو د کتاب دپاره بیا نوم د غونډه مهم دی لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی دغسې کتاب د مخالې دپاره بیا هغه صدیق د غونډه مهم دی
بله کله کتابونو ته د نومونه ټاکي خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
د کوشش کوم د موږ سم سلا کوم خو خپل رائے مخښي ولې خطر چې ډیر نو ما اړو سره اړو مې اړو مې په نو د لیکوالانو خبرې په ځین کې نو خامخا مشوره سره یې خو ډیر دغه خپل ځکه کتاب زما دی به خپل نو پکښې ته اولاد زما دی به خپل نو پکښې ته
ځوانانو ته په اخر یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکنه وکړي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو خلې او څو خبرې ورته ولرو دا به ډیر ښه وي
زه چې کله ځوان نو ورم ما خپل یو احساس د حرکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار شي ماته زه ته ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسېږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو څخه پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کده لیکوالي کده شاعری کده نور کارونه چې ټولنه ته ګټه رسي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د وخت قدر کړی که چا د وخت قدر نه کړی وخت د وخت قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وزلیږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وزلیږي باید د تور شپې پر ځای وزغمي د خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولې توي کې او مایوس نه سي د مایوسی پر نامه باید هیڅ ونه پیژني کار 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 هڅه 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 وکړه ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان به خیر ټول پر ځوانان ولاړ ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پو لایک په اصلي او دیو لوبو سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتونکي د سبال سول په تیر روشانه کوي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکورغي په هیله
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورګر دی، یواسی انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی، ګن نور کمالونه هم لري. راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو. نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی. تر اوسه د خپل آثار او څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی. له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې، د انډو مکتب کې په شپږم پورې ابتدایي زده کړې، بیا وروسته ګردیز تړلو ما ګردیز په مرکزي لیسه بلهی لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي. په 1999 کې لګې لیسې څخه فارغ شوم او د کانکور لارې د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شوم. په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسۍ څانګې څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دواړه څانګې ولوستې؟
خبره خو دا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي. اوس دوه څانګې لري، یو د قضا څانګه ده، د قضا او سرمالۍ څانګه ورته وایي، او بله مثال د اداري مدیریت برخه ده. عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څانګې بیا بېلې بېلې څانګې دي. یعنی مونږ دوه کاله تخصصي شو دغه اداري او ډیپلوماسۍ څانګه بیا ولوستله.
انزورګرۍ یا رسامۍ ته مو کله مخه کړه؟ کله مو ورسره لیوالتیا پیدا شوه؟
رسامي خو داسې وه چې دغه د هنر سره په مونږ کې زما مینه له ماشومتوب نه وه. ډېر کوچنی وم، تقریبا دریم سم کې وم چې ما لومړی دغه د شعر سره اول مینه پیدا شوه. اول وختو کې مې سه شعر لیکه، بیا وروسته هغه د خط د ښکلا سره او د رسامۍ سره مینه پیدا شوه. خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډېر ضروري او مهم وي. ما به چې کله خط ولیکه نو پلار به ډېر تشویقولم چې ماشاءالله تا د ښکلی خط لیکلی ده، ښه خط لیکلی ده. بیا نو د به ما سره ډېر زیاته خواري کوله، نو دغه نو وروسته ما مینه ورور سره زیاته شوله او دغه هنر مې داسې مخته پاک روان کړ. نو دغه مینه مې تر اوسه همداسې ساتلې ده او پالنه یې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسی دی رسامی ترسنگ خطاطی هم کوی؟
او بله.
خطاطی سره نور خلق تمره مینه لری؟ کلا چه تاسی او شای لیکی خلک څومره خوشی دي؟ رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي.
بالکل، دغه خطاطی چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وختونه موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي خط لیکو، هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه ښه خط د دې په شخصیت باندې ډېر ښه اغیز کوي. نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورته ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېره اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نستعلیق دی، نسخ دی او نور دور نمونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ، لیکئ؟
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم، او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطاته میکنه، خطونه هم دغه سي. کله چې تړاو یو خط دکې یا بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي، مدای کوي چې ډیر اسانه باندې را خط وکي. خو زه خپل عموم کې نسخ زیات لیکم، د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاطي څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کولی شي لزانه خطاط شي او کنه بدله او چا سره شاګردي وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. خو کچېرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي یا نورم خپل ورکول شي. زنه خل د سی شي مثال فطري یا د اول نه سی ښه خط لیکي شي، او غا اصول او قاعده ورته معلوم ني. زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ده، ډیر ضرور ده چې بیا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال څه جوړ ورسي. نو نور لارخود مهم ده بل زنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپله شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا خپلې غلطې د معلومې نه شي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطې اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې خط نور هم ښکلا پیدا کړي.
اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیعي غونته دي، مثال عموم کې ډېره یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلې نه چې زه د پیو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسلي رسمي زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره بورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغنی رنګ نه کاروئ؟
نه، روغنی رنګ مې تر اوسه نه ده کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه ته تېروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوي بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال موږ چې کله یو تابلو جوړو، که د اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، د هغو ساتل بیا خپله طریقه روش لري که نه. یعنی که ته د اوبو رنګ رسامي کوې، هغه باید لمر نه ساتې، ته باید د اور د وړانګو نه مثال دغه چې باید ونه شي ورسره دغه رنګ خرابوي، یا چې ته چوکاټ کوې د شیشې سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ور نه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا راخت لنګېږي، ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوام یې بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیاتې، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړل او تر اوسه هم له ځان سره کار کوئ؟
بله، زما خو لومړی استاد هغه خپل ولد صاحب د پلارجان مې ده، چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد ده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم یې بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي، ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم، مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دي چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شی نه رسېږي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنې که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کم جزئیات مهم دي. تبول فزر و غرسم کی بیا غوښ شو بیا شوند شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوش بیا یو بل وخت کلی ښه ورغري.
تاسو ول چې مینه لازمه ده، فکر نه کوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې طرح خبره ده، خو اصلي چې هغه ول کار شروع کوي کنه هغه کار یو روحیه لري کنه، هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړي هغه سټارټ واخلي شروع وکړي نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تستر ګورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې دلته خو اوس دا چې وکړی چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل لږه څو ورځې مخکې تیر شو. زما هڅم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده اوس لنی کمرغه خلک ورو ورو دې پر ځخ باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې ورسره ملګري وي، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه راواخیسته تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. بله دا وه چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې وې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او درېیمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه، څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. زما یو هغه دا و کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلي و ما څوک چې څه خاطره لري مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد دغه لیکنه چې ما ولوستې نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالا حصار و، د بست کلا وه. دوی دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان سرسري لوستي وو کنه، د هنر اغېز بیا دا چې سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، هغې موږ هغه معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
ل آسادی رادیو د آسادی میلمه خوال اوری زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو وس استاس شاعری ته تاس شعر هم وایست، بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمشوم تو مینه وا، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپله پلار هم شعر لیکلو، خو لیکنې هغه زیاتې کولې. کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو کنه ما پهنې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستل او د شاعرانو سره پېژندګلوي وه، چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسې وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارسات پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد پرلی خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي که نه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا مانا چې ټولنې ته یوه ژبه ورکوې. که ته غلط شعر خپروې، یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي، یا پیغام ونه لري، یا ښکلا ونه لري، یا فکر ونه لري، یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي، دغه د احساس، دغه تجربو، دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده، او څنګه کافی ردیف سره تړلی دي، او کوم فکر یې ځای کړی ده، او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونته خبرې. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې، ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شعر کومه دا مخکې ما له بل چا شعر کړی ده، او دا هم سره خیږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده، د فکري زاویه چې ده که نه، د نورو شاعرانو په لوستلو سره دا پراخیږي. دا بیا ډېر لوړ فکر کوي، او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب، یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
په حال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استادم یم، د رزمي لوبو د استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتونه فارغ شوی یم. نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، هلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي. په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم. دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. هغه د معرف په حساب باندې دغه مونږ ځانې تدریسو، اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورټ کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسو نه، داسې یعنې یو کلب خپله لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپیډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دی کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورټ سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورټ؟
سپور سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو م چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخ ته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، هلته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، د وبخې د هلته م چې ما دغه بدن ښکلا ورزش کوی، هغه سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسې اني دا یو مونږ نه کولای شي د کټ کې دا ورته شوکمه. په چې کلی تر هغه بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه د بدن خلا د جیم جوړول دا ممکنه نه، ځکه چې یو خو مثال امکانات ډېر اړتیا ده ورته سړی هغه کې مطلب کې. بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش، چې هلته مثال دوی دغه د رزمي لوبه هغه زده کړي چې هغه مونږ هره جمعه چې ده منډه وهو، ځکه درته وایم چې هغه د سپورت اغېز په دې باندې جواد شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس یې بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وزمه که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي. نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسې د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، همغه مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو خو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس هلته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم، بل به خپله د هغه د یو کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړم، یعنې هره شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي پس ماښام پورې دغه کمپروپ وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خو دا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر را واخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کاست بیا په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون دغه وکړه ذکر میو چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړه، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه. بیا د اونۍ په آخر کله چې دوی د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو دوی څه شي زده کړي دي، دا شیان کې مهم وو څنګه مې مطالعه کړه. بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي، په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم. هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه وي، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زه ورکوم، بېرته ترې اخلم او بیا په نورو شاګردانو باندې اخوم. داسې د مطالعې او ګرد چاپېره سیستم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصروفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسې به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پې خبرې کوي.
بلې که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې ښه شوي چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي. ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دیو بچی دی استاد نصیر احمد احمد نولمی ورته ولوسته دوی هم کی دغه د کیسو د شیرونو او دغه د نولونو برخه دی ډیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل. خدای پم
کیگی گل دستا یار تسلم کیگی سال نیولم سال می کیگی گل دستا یار تسلم کیگی ہجران سے لمبی جگی کی زما زنا باران نظر سم دن باران دروازے کو پختنا باران نظر سم دن باران نظر سم دن باران جو قیم دو ککڑے ہے سب دو قسم چمیار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چمیار ہے تیرا کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا جزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس پٹول عمر ازاری گرزی مینا مینت کو ٹھو کو ندا سڑے د جنون حق رسوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زندگی بنا میں لالی اخڑا ہے زندگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دچانا نوس یہ ہم لے ون کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا سے بھی ہے بنگ یارہ
ظلمونا او اے ظلم خو حد لری جانانا مسل یار داد سنگا سودا کڑما نت بخشم کا مسل یار ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سے زل خوبم.